السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانکزای ام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم دغه پروګرام تر ډیره پورې یعنی 45 دقیقې مکمل موسیقي ته ځانګړی دی خو په لومړیو 15 دقیقو کې وخت لرو چې خبرونه او راپورونه تاسو ته خپاره کړم د راپورونو په برخه کې مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلی دی داعش وسله والا ډله په افغانستان کې یو تکتیکی خطر دی خو هغه وخت په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي دا او دوه نور راپورونه تر خبرونو وروسته د خبرونو سرټکی پاکستانی پولیسو اته د شاوانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولی د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته بللي خبرونه پاکستانی پولیسو لزګون افغانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په تور نیولې دي په پیښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د ښار دی اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې نه تنه هغه مهالونی ول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي خلیزي په مناسبت بیرغونه ګرځول دغه پولیس وایي نه وښ نور کسان ورسته د سړک د تړلو په تور ونیول شول پولیس ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بېخبري وښود او له پرله پسې هڅو سره سره هم د افغانستان سفارت څه ونه ویل تر دې دورځې د مخام پولیسو په پیښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې په خپل دوکان ځړولی و خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشی شو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملا ماته کړې دا خبره د دغه وزارت ویاند رحله احمدزی بیګاش په ازادي راډیو سره په خبره کې وکړه
داعش څومره دوی قوي سي ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډیر قوت سره دوی ویل چې موږ را څرګند شوی اما د دې ملا ماته شول دا په دې معنی دوی لستونی نیول شوی دي
خغلی احمد زیکت سام په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ خو وی ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیر کم شوی دی دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه داعش ته د یو احتمالي خطر په سترګه ګوري چې باید مخې ونیول شي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمول ته بللي ټرمپ خپل ټوټر پاڼه لیکلي ل خپل دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ ستراتیژیکي ملګرتیا او تر ټولو مهمه په کشمیر کې د کړکیچ د کمول په اړه غږیدل ټرمپ د خبري خې بللي ټرمپ په دې تیر دوه ورځو کې یو وار مخکې هم له عمران خان سره په ټلیفون غږیدل پاکستان له ملګرو تونو غوښتي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وضعیت وڅاري هند د اګست 15 د کشمیر کورواکي ختم کړه چې له امله ځایي خلکو مظاهره وکړي او حکومت هم پر ګرزبندیز د مخابراتي شبکو بندیدل او ځینې نور محدودیتونه ولګول پاکستان ویلي دا وضعیت ورته منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لری شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ داسې وخت پروند د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره خبري کړي چې وړ مورس د ریپورتونو په اساس د هندي سرتیرو په دزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکان وجل شوی او یو بل جوبل دی په کشمیر باندې هند او پاکستان دواړه له سيزو رئیس لانجلري او څو واره جګړه هم کړي دواړه وادونه یو بل په دې سیمه کې د بشري حقوقو په نقض تورنوي امریکا متحده ایالاتونو د مدیترانې ټولو بندرونو او یونان ته خبرداري ورکړی چې له ایرانی تیلوړونکو بیړۍ سره د مرسته و نه کړی رويټرز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام په حواله ویلي له ایرانی تیلوړونکو بیړۍ سره مرسته به له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکا یې د بهرنی تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري وکړل چې دغه چارواکي ویلي دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې لزان سره ولري د د ایران یو تلوړونکي بیړۍ ګریسیاو چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی، یو نیم میاشت په جبل طارق کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور ایسار شوی وه، پرون خوشې شوه او حرکت یې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې پرون د دې ایراني بیړۍ خوشې کېدل د تاسف وړ بللي او ویلي دي په دې سره به د ایران سپاهي پاسداران زیاتې پیسې ترلاسه کړي څو تروریزم ته دوام ورکړي. امریکا متحده ایالتونو د جبل طارق حکومت ته چې د برېټانیا تر حاکمیت لاندې دی ګواښ هم کړی و چې ایراني بیړۍ دې نه خوشې کوي. جبل طارق د امریکا دغه ګواښ ته پام ونه کړ او دلیل یې راوړ چې د ایران په وړاندې د امریکا او اروپا قوانین توپیر لري او دا کار نشي کولی. ایراني چارواکو هم امریکا ته ګواښ کړی چې د تیلوړونکي بیړۍ د بیا ایسارولو غوښتنه دې نه کوي. ایران د دې بیړۍ د ایسارېدو په غبرګون د برېټانیا یوه بیړۍ د جولای په شلمه په هرمز تنګی کې دراولې و. او د روسیې لملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خان شیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د ادلب ولایت یو ښارګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خان شیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې ووتل. دغه ښارګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له حمس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم واورئ یا یې ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په فیسبوک باندې هم د دوو خبرونو لینک پروت وي، پته مو ده facebook.com/azadiradio. رازو د پروګرام لومړۍ برخې ته 15 دقیقې مو وویل چې وخت لرو، اوس 10 دقیقې وخت لرو. دوه راپورونه به هم خپاره کړو، د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې به هم درباندې واورو، وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور کړو. خو لومړی رازو اول راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلېدای شي چې په دې هیواد کې ریښې پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په کابل کې د شنبه د ماښام خونړی برید چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او داعش مسؤلیت ومانه وغند، او وی ویل چې په ټول افغانستان کې به د داعش پر ضد عملیات کوي او دا ډله به له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی سي د وسلوالو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یو ترهګریزه او رانکار ډلې په توګه یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ده بې له شکه، خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مؤتلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیالوژۍ په سترګه کتل کېږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلي او د دې هیواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي؟ د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسلوالو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکراتو په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې حکل کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي د داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره ډیر حساب شوی یا ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټول خواوې ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندیښنې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې هم راخستل شوی دی. او وی واشنگتن هیله لري طالبان له دایښ وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تیر اگست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اگست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یوه بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غني بیا په خپل تازه څرګندونو کې د دوشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټول رښتې په افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډیریدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې او روسي امنیتي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د دغه ورځې د نمانځنې لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرېنښوده چې افغانان د خوښۍ دغه ورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تیرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسانو ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړی و، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتې صبح ورځپاڼې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشو اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په خبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هر کلي وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت یې کړی سزا ورکړل شي. وایس ورځپاڼې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې داعش یا اسلامي دولت ډله فکري نه بلکې استخباراتي ډله ده. د سرمقالې لیکوالي کې چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې دغه وسلواله ډله داسې خودله چې ګوندې په هیواد کې فکری بستر لري، خو د سرمقالې لیکوالي کې چې دغه ډله په هیواد کې فکری تومنه نه لري او په طبي ډول په افغانستان کې د دغه ډول ډلو ته ځای نشته. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن د مراسمو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې دغه جشن په بیلابیلو ولایتونو کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شو. ورسپانې لیکي چې په پلازمینه کابل کې افغان ولسمشر د ازادۍ پر اتصلي د ګلونو ګېډې کې خودي او په جلال آباد کې د سیمه ییزو چارواکو لوري د غازی امان الله خان په قبر د ګلانو ګېډې کې خودل شوې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د همدې ورځې په ویاړ د حج اوقاف وزارت له لوري په ټول هیواد کې د قران عظیم شان ختمونه وشول او په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د غورز په شاندارو مراسمو ونمانځل شو او حتی په عربي اماراتو کې د نړۍ ستر برج خلیفہ د افغانستان په ملي بیرغ روښانه شو.
پاکستان د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کاری موده د نورو درې کلونو لپاره وغځوله. دا اقدام داسې وخت شوی چې له هند تر د پاکستان لانجې په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر ډېرې شوي او له بلې خوا واشنگتن هم هڅه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو او په دغه هیواد کې د سولې د موافقې لپاره له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د پاکستان لوی درستیز که هر څوک وي د افغانستان په وړاندې به د دغه هیواد سیاست نه بدلیږي. په دې اړه فریبا ظاهر ته غوږ دو، راپور لري تر هغه وروسته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه پر ورځ